ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے نن دا زیارت ورځ د کال 2019 د دسمبر میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ ده او د شپې 8 بجې دي دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم دا ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د امریکا حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې کچې اسلام آباد دغه هیواد کې فعال ترهګر ډلو سره اړیکې ختم نکړي نو دغه ډلو زیاتې دوه وجه حکومت واک د لاسه ورکول شي. پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په هیواد کې د سیاسي حکومت مستقبل په اړه اندېښمن دی او وایي داسې نه ښکاریږي چې موجوده قومي اسمبلی به خپل مدعا پوره کړي. د صدر ټرمپ انتظامیه اعلی چارواکي تور لګولی چې ترکی په نړۍ کې تندروه اسلامي سوچ خوروي. د ترکی خارجه وزیر د میک ماستر دغه بیان غندلی او وایي دغه تورونه بې بنیاده دي او د منلو نه دي. او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د امریکا حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې کچر اسلام آباد دغه هیواد کې فعال ترهګر ډلو سره اړیکې ختم نکړي نو دغه ډلو زیاتې دوه لوجه حکومت واک د لاسه ورکول شي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبرداري په داسې حال کې جاری کړې چې واشنگتن او اسلام آباد دوه طرفه تعلقات او افغانستان کې د امن راوستلو لپاره ورستو کې بیا هلې ځلې پیل کړي. تیره ورځ واشنگتن ڈی سی کې یو اولسی مباحثه کې خغلی ټیلرسن ویلی پاکستان کې د ترهګر نغې وباسلو لپاره پاکستان سره همکاري کول غواړي خو خارجه وزیر زیاته کړه شروعات به پاکستان په خپله کوي چې د حقانی شبکې او نورو تندروا ډلو سره خپلې اړیکې وسې کړي. تر اوسه پاکستان د ریکس ټیلرسن دې خبرو ته رسمي غبرګون نه دی ښکاره کړی خو یو اعلی چارواکي د امریکا تورونه رد کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په هیواد کې د سیاسي مستقبل په اړه اندېښمن دی او وایي داسې نه ښکاریږي چې موجوده قومي اسمبلی به خپل مدعا پوره کړي. ښاغلی صادق دغه خبرې د پاکستان یو شخصي ټلویژن سره په خبرو کې کړي دي. نوموړي ویلي په هیواد کې چې اوس کوم حالات روان دي داسې حالات یې مخکې نه دي لیدلي. د هغه په وینا باید هر یو کس د ذاتی مفادو پر ځای قومي مفاد مقدم وګڼي. د نوموړي په فکر په هیواد کې د مارشل لا امکان نشته خو هغه وایي پکار ده چې موجوده سیاسي حکومت ته د خپل مدت پوره کولو موقع ورکړی شي. په مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ځینې مشران تورونه لګوي چې پوز د دوی ګوند حکومت کولو ته نه پرېږدي خو پوز تل دغه سیتورونه رد کړی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آیس پی آر تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا قبایلي مشرانو او طالب علمانو ته په یو غونډه کې یقین ورکړی چې پوز د قبایلي اصلاحاتو او د دغه سیمه په قومي بهیر کې شاملېدلو مکمل حمایت کوي. په غونډه کې ناست د باجوړ یو مشر ګل کریم خان ډیور ریډیو ته ویلي د جنرال باجوا د خبرو نه داسې ښکارېده چې هغه په خیبر پختونخوا کې د فاټا د انضمام په حق کې وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا د فاټا اصلاحاتو د پاړه باندې دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په قومي اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو د ځینې پارلماني غړو لخوا نن په درېیمه ورځ هم احتجاج شوی او اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه یې کړې ده. د صدر ټرمپ انتظامیه اعلی چارواکي تور لګوي چې ترکی په نړۍ کې تندروه اسلامي سوچ خوروي. تیره ورځ د صدر ټرمپ امنیتي سلاحکار جنرال ایچ آر میک ماسټر ویلي ترکی د قطر سره ملګری شوی څوک چې د تندروه سوچ خورولو لپاره زیاتې مالی مرستې کوي. نوموړي ویلي ترکی د غربي افریقا نه والا جنوبي ختیځ آسیا پورې هر ځای کې لاس وهي. نوموړي زیاته کړه اوس زیاتې اندېښنې د بالکن سیمې په اړه دي. د ترکی خارجه وزیر د میک ماستر دغه بیان غندلی او وایي دغه تورونه بې بنیاده دي او د منلو نه دي. د امریکا او ترکی ترمنځ تعلقات د اول نه کړکېچن دي او سیڑن کی وای رستو کی حالات نور هم خرابی دیشی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اوریدن کو تاسو دی وریډیو ته وګی تاسو خبرونه واوریدل او سرنګ چی په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د امریکا حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړی کچری اسلام آباد په دغه هیواد کې فعال ترهګر ډلو سره اړیکې ختم نکړي نو دغه ډلو د زیاتېدو له وجې او د هغوی د اثر د زیاتېدو له وجې حکومت واک د لاسه ورکول شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل سره زمونږ همکار زید خټکی په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې کچرې اسلام آباد دغه هیواد کې فعال ترهګر ډلو سره اړیکې ختم نه کړي نو دغه ډلو زیاتېدونکو اغیز لامل حکومت واک د لاسه ورکول شي. د امریکا د بهرانو چارو وزیر ریک ټیلرسن دا خبرداري په داسې حال جاری کړې چې واشنگټن او اسلام آباد دوړخیزه تعلقاتو او افغانستان کې د امن جوړولو لپاره د شریکو مفاداتو په غرض هلې ځلې بیا نوي کولو ته اړ دي. نه په ورځ واشنگټن ڈی سی کې یوې ولسی مباحثه کې ښاغلی ریک ټیلرسن ویلي پاکستان کې د ترهګرۍ نوغې اوباسلو لپاره پاکستان سره همکاري کول غواړي خو خارجه وزیر زیاته کړې شروعات به پاکستان پخپله کوي چې د حقانی شبکې او نورو تندره وډلو سره خپلې اړیکې غوسې کړي. د امریکا په مشرۍ کې فوزي ائتلاف د طالبانو مخه نیولو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو مرستې کوي. افغانستان کې د امریکا فوزي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د حقانی شبکې مشران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته افغانستان کې د حملو منصوبې جوړوي. خاغلی ټیلرسن ویلي پاکستان ګڼ شمېر ترهګر ډلو ته خپل خاوره پټې ځالې جوړې کړې او دغه ډلې ورځ تر ورځ خورېږي او په ټولنه کې اثر په زیاتېدو دی. د زیاته کړي پاکستانی مشران یې خبرداره کړي کې د شي دغه ترهګر ډلې خپل توجه د کابل نه راوګرځوي او فیصله وکړي چې اسلام آباد ته هدف کولو لپاره ډیر غوره دی. د غږ کړي که پاکستان د احتیاط نه کار وانه غستو نو د هیواد واک د لاسه ورکول شي. هر څه که د ریک ټیلرسن دې خبرو ته کوم رسمي غبرګون نه دی څرګند شوی خو د پاکستان یو جګپوړي چارواکي د امریکا تورونه بے بنیاده بللي. دغه چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي تیرو دریو کالو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د پاکستان په خاوره موجود ټول ترهګر تنظیمونه مات کړي شوي دي. دغه چارواکي زیاته کړي 2 لک عسکر یې اوس هم د افغانستان پولیس سره سیمو کې پراته دي چې دغه سیمې بیا د ترهګرو لاس ته ورنشي. د پاکستان حکومت دا ژمنه هم کړي چې په خپله خاوره به د هر هغه ترهګر پر ضد ګامونه پورته کوي چې افغانستان کې تشدد کې لاس لري خو کچرې د امریکا چارواکي اسلام آباد سره قوي استخبارات شریک کړي. نه پورز د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن اندازه ورکړي ګنې امریکا لخوا داسې استخبارات شریکول به ځکه زر پیل کوي چې د پاکستان د ثبات په اړه ډیر اندېښمن دی.
اوریدونکو تاسو د زید خټک رپورټ واورئ چې څنګه امریکا او نور نړیوال قوتونه پاکستان کې د ترهګرو ډلو په اړه باندې اندېښنې لري او یره لري چې دغه ورځ تر ورځ زیاتېږي او په دغه سیمه کې اثر د دوی زیاتېږي. هم دغه شانتي یو بل رپورټ چې پاکستان کې سیاسي حکومت چې دی هغه هم اندېښمن دی او هغه یره لري چې دوی به په دې خپل کم مدت لپاره چې دوی ټاکل شوی دي هغه به پوره نه کړي. دغه اندېښنې په ورستو کې د پاکستان د پارلیمان د قومي اسمبلی سپیکر ای صادق په یو شخصي ټلویزیون باندې ښکار کړی. نور تفصیل سره زمونږ همکار وکیل خانی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ای صادق تیر ورځ ویلي چې په هیواد کې د ادارو مضبوطولو لپاره د جمهوري نظام جاري پاتې کېدل ډیر مهم دي خو نوموړي د داسې فکرمندۍ اظهار هم کړی چې ورته د موجوده حکومت خپل موده پوره کول په نظر نه راځي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت ښاغلی صادق وویل چې په موجوده وخت کې سروان دي داسې چرې هم نه دي شوي. نوموړي زیاته کړې چې هر چاله دا وخت خپلو ذاتي ګټو پر ځای قومي مفادو ته ترجیح ورکول پکار. په دغه موخه د قومي اسمبلی سپیکر په هیواد کې د مارشل لا یا پوزي کودتا سره کم امکانات رد کړل او وی ویل چې موجوده وخت د مشرف د واک د وخت نه خراب دی خو د مارشلا امکانات نشته دی. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د یوې پارټۍ نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه د جمهوري نظام جاری ساتل غواړي چې موجوده حکومت خپل د 15 کالو آئینی موده پوره کړي. د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې پاکستان پیپل پارټي یو ژوره سیاسي تجربه لرونکي پارټي ده او همیشه د جمهوري نظام مرسته کړې. هغه صادق زیاته کړې باید موجوده حکومت د خپل آئینی موده پوره کولو تا پر خودل پکار دی. نوموړي ویلي چې پاکستان د خارجي او داخلي دواړو چیلنجونو سره مخ دی او د دغه د مخنیوي لپاره د یو والی خودلو ضرورت وو. هغه ویلي چې د هیواد اولس حقيقي ججان دي او هغه به په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت کارکردګي ته کتنه کوي. یاد دی وی چې د دې سور روان دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د هیواد سیاسي ګوندونو ته خبرداري کړو ک د نوو حلقه بندو پاره زر تر زره قانون منظور نکړو نو بیا به لاسونه مروړي. هغه ویلی وو ک د اسمبلی اوسنی غړو د بل په حق کې ووټ ور نکړو نو دریم قوت په لاس وخنه وکړي. هغه ویلی وو بیا به غیر جمهوریت قوتونو ته د لاس وخنې موقع برابر شي. هغه لباسي د غیر جمهوری او دریم قوت نوم نو ښکار کړي خو اکثره پاکستانی سیاستدانان د دریم قوت ټکی د پوز لپاره کاروي او مطلب یې دا وی چې پوزي امیر با په واک کې راشي. د پاکستان د قومي اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه دستوري بدلون د سنت څخه منظوریدلو کې ځنډ راغلی د سله قبل چې د هیواد سیاسي ماحول د بے باورۍ سره مخ دی. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی د دستوري بل منظوري ورکړې ده خو د مخالفه پیپلز ګوند د مخالفت له کبله حکومت دغه بل د سنت نه منظورولو کې ناکامه شوی و. د پیپلز ګوند په سنت کې اکثریت دی. د پاکستان انتخابي کمیشن هم وایي که پارلیمان دا بل زر تر زره منظور نکړو نو راتلونکي کال کې به انتخابات په خپل وخت کول ډیر ګران شي. د تیر خالی پرواز د پنجاب صوبې په جنگ سیمه کې یوې غونډې ته وزیر اعظم ویلی وو که دغه بل په منظوري کې وخت واغستل شو نو هغه قوتونو ته به د لاس وخنې موقع په لاس ورشي. چا چې د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د هیواد واک په لاسو کې ساتلی و. د پاکستان د پوست پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په کال 1999 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف حکومت را نسکور کړو او بیا د کال 2008 پورې د هیواد صدر وو. د پاکستان پوز د وزیر اعظم عباسی اوسنی بیان ته په سملاسي توګه سغبرګون نه دی خودلې خو په ورستو کې د پوز مشرانو د هیواد په سیاست کې د لاسوخنې تورونه رد کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
زمن اوزن کو تاسو وکیل خان رپورٹ واره دی چې څنګه پاکستان کې سیاسي حکومت چې د اغان دښمن دی او یره لري چې خو به خپل مدت پوره نکړي. په افغانستان کې هم داسې الیکشن شوی وو په کال 2014 کې اولته کې سیاسي حکومت ته خو په راتلونکو کال یعنی کال 2018 کې هلته کې هم انتخابات کیدونکې دي. د دغه انتخاباتو په اړه باندې په نړیوال مطبوعاتو کې څه لیکل کیږي دغه تا کتنه کوي زمنګ همکار مختار خلیل په دې رپورٹ کې.
افغانستان د قبایلی پرو غوندو د زورخیال خلکو وطن لې چې د کال 1908 د ثور د انقلاب نوران لپکی د پیړو پیړو راسې زور بادشاهي نظام قائم وو. خو د ثور د انقلاب په نتیجه کې د شوروي رو زورګیری د روس نه پس د مجاهدینو خپلو کې قتل مقاتلو او په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د ترهګر حملو په نتیجه کې د امریکې او د نېټو ترهګرو پسې په افغانستان د حمله وروسته افغانستان کې تر ننه پورې جنگ روان دی. خو په روان جنگ کې هم افغان مشرانو او افغان ملت د یو زړه پوری جمهوریت نظام د خپلولو په لوري خپل یون جاری ساتلی دی. په افغانستان کې لومړي جمهوری انتخابونه په کال 2004 کې وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد صدر شو. په کال 2014 کې د شوو صدارتي انتخابونو په نتیجه کې ډاکټر اشرف غنی جمهور رئیس منتخب شو چې تر دې وخته پورې د صدارت په منصب ناست دی. د کال 2018 په جولای کې د نوو انتخابونو نیټه ټاکلې شوې ده، خو د دې په حق له د اوس نه په خلکو کې شکونه او اندېښنې خورې شوې دي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د نامتو زنانه لیکوالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د کال 2014 په انتخابونو کې د غلا غلطو او د ټګو ټورو د تورونو لګېدو وروستو حالات دومره خراب شوي وو چې د امریکې د هغه وخت د خارجه چارو وزیر جان کیری پکې مداخلت وکړو او د انتخابونو د دوو لویو رقیبانو د بریالي شوي ډاکټر اشرف غنی او د بیلات کوونکي عبدالله عبدالله ترمنځ روغه راوسته او یو شریک اتحادي حکومت جوړ کړو. د تیرو وختونو په شان دا ځل د ممکنه بې خوندو حالاتو نه د ځان ساتلو لپاره د افغانستان په انتخابي نظام کې اصلاحات تجویز شول، دا منظور کړی شول او عقوبت د کال 2018 د جولای میاشت د ټاکنو لپاره وټاکلې شوه. خو د افغانستان د یوې ازادې انتخابي ادارې ډایرکټر نعیم ایوب زاده وایي چې موږ په هیواد کې د یو اثرناک جمهوري نظام په قائمولو کې تر اوسه پورې مخروني شوي نه یو. دی وایي زموږ ټول انتخابي عمل نایدباره شوی دی، خو که موږ د را روانو انتخابونو په صحیح ډول کولو کې پاتې راغلو نو موږ به تیرو 1400 کالو کې د کړو ټولو کامیابونه لاسونه ووینځو. مضمون زیاتوي چې صدر اشرف غنی او د ملګري په دې خبره ولاړ دي چې پارلماني انتخابونه به په خپله ټاکلې نیټه کېږي، خو د ځینو خلکو په دې خبره شک دی. اخبار لیکي انتخابونه چې هر څومره وروستو کېږي دومره به د ملک انتظامي او آئینی ادارې ځوړند وي او سیاسي اړې ګړې به زیاتېږي. د قامی اتحادی حکومت میاد تیر کال ختم شوی دی او د موجوده پارلیمان میاد دودل اوګت کړی شوی دی. د دې حالات له سبب په ملک کې دانه وانه سیاسي ډلې په 13 اکتوبر کې خپلو کې رانږدې شوې او په دې لړ کې د حیرانتیا خبره ده چې نوی جوړیدونکې سیاسي اتحاد کې پخوانی کمونستان او اسلام پلوه دواړه یو ځای شوي دي. د افغانستان د مخبری د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي چې یو ځل بیا د کال 2014 غونډې د اړې ګړې د راپورته کېدو ویره ده او دا ځل به یقینا چې د جان کیری غونډې منځګړې هم څوک ونه مني. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د اشرف غنی د حکومت مخالفین وایي چې د انتخابي اصلاحاتو ګرد عمل ناکامه شوی دی. ځینې خلکو په ډاکټر غنی تور پورې کړی دی چې د خپل اقتدار د اوږدولو دپاره د انتخابونو د تالا تر غکولو اسي شروع کړی دی. پخوانی جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی په یو اتفاق د خپل نوی مشر د خوخولو او د متفقه سیاسي لارې د اختیارولو لپاره د لوی جرګې د راغوښتو غږ کړی دی. خو د ډاکټر اشرف غنی د حکومت ستر ویان صدیق صدیقی خپل یو بیان کې ویلی دی چې را روان انتخابونه به اگر که سخت وي خو دا به ارومرو کولی شي.
رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږی نو زموږ پته دا ده divaradio@voanews.com. zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
زمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ کې د پاکستان په وخت د ډیور ریډیو سارانی خپرونې چې دی هغه په شپږ بجې شروع کیږي او په نهه بجې ختمیږي. دغه خپرونه کې د شپږونواله شپږ نیمو پورې خبرونه وي، خو د شپږ نیمو نواله د اته نیمو بجو پورې د مونږ تاسو ته وړاندې کوو بی بی شیرین پروګرام. په دغه بی بی شیرین پروګرام کې تاسو کولی شئ چې برخه واخلئ. او نن پروګرام چې دی هغه زمونږ همکاران سمینه احسن او ارباب محمود علی به تاسو وړاندې کوي او دوی به خبرې کوي چې څنګه یو ماشوم په سکول کې او په کلاس کې سوالونه کولی شي او دغه سوالونو دغه روایت چې دی د هغه په تعلیمي قابلیت کې او تعلیمي کیریر کې هغه ته څومره لاس ورکولی شي. که تاسو غواړئ په دغه خبرونه کې شرکت وکړئ نو دغه لپاره زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دین علاوه قدمونه اوریدم کو دغه پروگرام با پټی باندې هم خبريږي او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم نیخ پنی غو ګوري او هلته کې که تاسو سپوښتنه لري نو هم تاسو په فیسبوک باندې زمونږ د همکارانو نه کولی شئ. د فیسبوک پته ده VOA Diva. اوس پر یو بل رپورټ ته چې څرنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې د صدر ټرمپ انتظامیه یو الها چارواکي تور لګولی چې په ترکی په نړۍ کې تندروه اسلامي سوچ خوروي، خو ترکی خارجه وزیر د میک ماستر دغه بیان غندلی او وایي دغه تورونه بې بنیاده دي او د منلو نه دي. نور تفصیل سره زموږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکې د کامی سلامتی لپاره مشاور جنرال ایچ آر میک ماستر ویلي دي چې ترکی د قطر سره ملګری شوی دی او دا دواړه ملکونه د تندروه مفکورې د خورولو لپاره د مالی مرستو بنیادی سرچینې دي. واشنگتن کې د وینا په وخت میک ماستر وویل چې ترکی د مغربي افریقا نه تر د سویلي ختیځ پورې په هلو ځلو کې لاس لري. د زیاته کړه چې دا وخت د بالکان د سیمې په حق له دوی ډېر تشویش لري. میک ماستر نیخ پنیغه په انکارا باندې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو تور نه دی لګولی، خو اندېښنه یې څرګنده کړه چې ترکی د اویا په لسیزه کې د سعودي عرب او پرستو کې د قطر تګلاره خپلوي او هغو ډلو ته مالی مرستې ورکوي کومې چې د ترهګرو د ودې لپاره حالات سموي. د ویل چې کله د مدرسو او جماعتونو او د خیراتي ادارو د لارې تندروه فکر خورول کېدو نو هغه وخت ورته مناسب توجه نه و ورکړل شوی. د ترکی خارجه وزارت ویلي د میک ماستر وینا بې بنیاده او د منلو وړ نه ده. دوی ویلي چې دوی امریکا یو ملګری او اتحادی ګڼي او تمه لري چې د دوی په شان د ترهګرو ډلو لکه YPG سره هر قسمه مرستې ختمې کړي او د ترهګرۍ او تندروه په خلاف د ترکی سره مرستې وکړي. شام کې د ترهګرې ډلې داعش په خلاف د واشنگتن لخوا د کوردانو د ملیشا ډلې YPG سره د مرستو له وجې په رستو کې د امریکا او ترکی تعلقات خراب شوي دي. انکارا وای YPG د کوردستان ورکرز پارټي سره تړلې ده، چا چې په ترکی کې د کوردانو یاغیتوب شروع کړی دی. انکارا یورپي ملکونه او امریکا PKK ترهګره ډله بلي. د ترکی او امریکا ته تعلقاتو د خرابېدو یو بل وجه هم په کال 1918 کې په ترکی کې ناکامه کودتا ده. ترکی تور لګوي چې په دغه کودتا کې د فتح الله ګولن لاس وو. فتح الله ګولن د امریکا په پنسلوینیا ریاست کې په خپل سر خپل کړی شوی د جلاوطنۍ ژوند کوي او د په دغه کودتا کې د لاس لرلو نه انکاري دی. امریکې د ترکی ته د واپس کولو غوښتنې هم رد کړې دي. په رستو کې د امریکا لخوا په سرکاري توګه یروشلم د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو له وجې هم ترکی خپه شوی دی. د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي داسې نشي کېدلی او خبره د اسرائیل سره د سفارتي تعلقاتو ختمېدو ته رسیدلی شي. واشنگتن کې چارواکو ته د ترکی روس او ایران ته نږدې کېدل هم ښه نه دي لګېدلی، ځکه چې دوی ګڼي ترکی د هغو مذهبي ډلو لپاره یوه نمونه ثابتېدلی شي څوک چې واک ترلاسه کول غواړي. جنرال میک ماستر ویلي چې مذهبي ډلو د صدر اردوغان او د AKP پارټۍ نه ډېر څه زده کړي دي. دوی زیاته کړه چې دا د ټولنې په فعالیت جوړ یو داسې ماډل دی چې پکې تعلیمي، پولیس او عدالتي نظام شامل دی او بیا د پوست د لارې ټول اختیار یو مخصوص ګوند سره راجمع کړی شوی دی. دوی ویل چې داسې صورتحال نه غواړي او د بده مرغه د دې له وجې د ترکی او مغرب ترمنځ فاصله سیوا کیږي.
د ټولو غږ ډیوا رادیو. د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
زمند اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن خار نه نیغ پنیغه غوږی. څنګه تاسو ډیور ریډیو په نورو خبرونه کې اوریدلی وي چې داعشیانو خلاف عراق کې او په شام کې کامیاب پوځي اپریشن شوی دی او دغه سیمو نه دوی وستل شوي دي. په دغه سیمه باندې واپس حکومتونو عراق او شام حکومت چې دی هغه خپل رټ چې دی هغه بحال کړی دی، واقعي پر ځای کړی دی. خو امریکا کې د پینټاګان چارواکي چې دي هغوی اوس په دې باندې اندېښنې لري او ګوري چې دغه داعشیان وسلوال چې دي دوی به چرته ځي او د دوی بله ممکنه هدف کم کېدی شي. داسې رپورټونه هم دي چې دوی کېدی شي چې افریقا طرف ته لاړ شي. په دغه عقله باندې د وایس اپ امریکا خبریالی کارلا بیب یو رپورټ تیار کړی دی چې زموږ همکار کلیم افضل درته وړاندې کوي.
غربت، سیاسي مایوسي، ځوانانو په شمیر کې زیاتوالی او بیروزګاره مسلمانان دا هغه غوره حالات دي چې له وجې اسلامي تندروي خورېږي او دا ټول په افریقا کې موجود دي. مایکل میکال د امریکای هوم لینډ سکیورټي کمیټۍ مشري کوي. دی وایي کچاري موږ مستقبل ته کتنه کوو نو په افریقا کې دا ټول شیان موجود دي او دا هغه میدان دی چې ترهګري به خپلې جرړې نیسي. په ګرد براعظم افریقا کې به دومره امریکایي پوځیان نه وي موجود څومره چې یوازې دا وخت په افغانستان کې موجود دي. خو په افریقا کې زیاتېدونکې ترهګري هغه علتونه دي چې له وجې امریکایي پوځ موجودګي پسې واقعېدو ده. دا شمیر اوس 3200 نه 6500 ته رسیدلې. د امریکې یو پخوانی سفیر جان کیمبل وایي
There is African concern that the US approach is becoming
افریقایي هیوادونو کې د اندېښنا په زیاتېدو ده چې د امریکې په ترجیحاتو کې امنیتي مسلې او زیاتره عملای په پوسټ تړلې. خو په وړاندې وختونو کې دا شان خبره نه و. جان کیمبل د امریکې په خواني صدر جورج دبليو بوش په صدارت کې په نایجیریا کې سفیر پاتې شوی. وایس اف امریکې ته په خبرو کې وویل د افریقې په بري اعظم کې پکار دي چې امریکا د تندروي په اسبابو، اقتصادي بدحالي په کمولو او یو کمزورې حکومتي نظام په خکولو کار وکړي. خو دا هڅه به د امریکې خارجه دفتر په بجټ ډېره ګرانه پرېوځي، ولې چې وړاندې شوي بجټ کې د خارجه دفتر لپاره درېیمه برخه کمه کړې شوې ده. افریقایي هیوادونو لپاره د امریکې د پوست کمانډ ذمهواري او هدف هغه هلته ځایي پوست سره د تربیې مرستې کول دي چې تندروي پر ضد تکړه شي. په افریقا کې مخ په زیاتېدونکي ځوانان څوک چې په اسانه تندروي او ترهګرۍ په کارونو کې برتي کېدای شي. دا خبره د افریقا لپاره د امریکې د پوست کمانډ یو مشر سارجنټ ریمون لوپیس کوي.
یو هاف نو آپشنز اند هیر کمز ان اکستریمیست دات از آفن
کله چې تاسو سره یو لار هم نه وي، نو په داسې وخت کې چې یو تن موټرسایکل او د ناوې واده در سره وکړي نو ته به بیا څه کوې؟ ستا چې کورنۍ هم د لوګې مري او ته د هغوی خېټه نشې مړولی، نو تا سره کومې لارې چارې بیا پاتې شي؟ د امریکې حکومت سخت کال الشباب او اسلامي ترهګرو پر ضد سومالیا کې هم د عملیاتو کولو اجازه ورکړې. په دې اړه سارجنټ ریمون پریز وایي دا به په حقیقت کې ښه امداد وشي، ولې چې موږ خو هسې هم دغلته بهار وځو او دغو خلکو سره پوره لاس امداد کوو چې دوی د ترهګرو بچ شي. خو په افریقا کې تندروي پر ضد جګړه بغیر د تاوانه نه ده. تیرې مئی په میاشت کې د امریکې د پوځ یو غړی د سومالی پوځ سره د مرستو کولو په وخت الشباب په نښه کړی او څلور نور امریکایي پوځیان هم 13 اکتوبر په میاشت کې په نایجر کې داعش ترهګرو وجلي. کچاري دغلته په افریقا کې امنیتي حالات نور هم خراب شول، نو امریکایي ځواکونو لپاره به هم حالات ډیر زیات خراب شي.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
شي.